درنو ریدونکو سلام پر تاسو. 2 بجې شوې. صفی الله ستان ایگزام تخنیکی چارې سره رامین کاکړ مختوړی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې لخکرګا ته نږدې سیمو کې امنیت خراب شوی دی. دغه ولایت ځینې ولسوالۍ د سختو جګړو شاهدي دي او زیاتې سیمې وسلوالو مخالفینو لاندې کړې دي. دا چې چارواکي په دې اړه څه وایي په دې اړه درته خپل خبریال په ژوندۍ توګه په ټلیفوني تماس کې رانیسو او همدارس به په دغه اړه باندې به ژوندۍ بحث هم درته خپور شي. خو تر سم مخکې خبرونه لرو. د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسو ټینګار کوي. د لوګر د ازري او خاک جبار د لوی لارې د ساتنې قومندان وژل شوی او د فرا پشترود او بالا بلوک ولسوالیو څخه د ورستۍ جګړو له امله کابو 2000 کورنۍ بې ځایه شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسو ټینګار وکړ. خغلی غنی نن د افغانستان د مالی وضعیت په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې اصلاحات راغلي خو باید دوامدار شي.
لومړنی اصلاحات په ادارو کې راغلي دي خو دوامدار اصلاحات پکار دي او دغو اصلاحاتو په اړه د افغانستان د ټول سیاسي او اقتصادي قشر مرستې او ملاتړ ته اړتیا ده.
خغلی غنی همدارنګ ویل د خلکو یوه اندېښنه د دولت د بودیجې ضایعات دي چې باید مخې ونیول شي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د ازري او خاک جبار د لوی لارې د ساتنې قومندان د خپلو څلورو نورو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د دغه ولایت د ولی ویان سلیم سالی نن ازاد رادیو سره وویل چې سمونیار عبدالستار او څلور ساتونکي تېره شپه پر ماین وره برابر شول. د لوګر مرکز ته د ازري ولسوالۍ لاره د خوشي او دوبندي د سیمې تېره شوې چې وخت نا وخت د ناامنۍ او شاهده وي. د فراه پشترود او بالا بلوک ولسوالیو څخه د ورستۍ جګړو له امله کابو 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د پشترود ولسوال عبدالغفور ازاد رادیو ته ویل چې دغه کورنۍ له بیلابیلو سیمو کډوال شوې دي. بل ورته د فراه د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو ریاست مشر رحیم الدین ریګوال نن ازاد رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه یو سروې تر لاس لاندې لري.
موږ هغه سروې کوو چې نوې بې جاسوسګان وي د دغه ځای څخه د جنګو پاسه سره دلته راغلي وي. هسته سروې څخه موږ ودوی ته مواد غذایي او غیر غذایي ورکو.
د فراه په پشترود ولسوالۍ کې له کابو 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې ډیری کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مرکز یا UNHCR ویل ګوندی هیواد پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ ګړندې شوې ده. د دغه مرکز مسول فهیم ستار نن ازادي رادیو ته ویل چې د مرستو اخیستلو لپاره هر ورځ په اوسط ډول 250 کورنۍ له دوی سره رجستر کیږي.
موږ ته د ورځې تقریبا 1000 کسان چې حدود 2500 فامیله پورې کېږي موږ یې ثبتوو او هغوی د نقدي او غیر نقدي مرستو نه مساعد کېږي. نقدي مرستې حد اوسط موږ $400 د هر یو نفر په سر ورکوو.
له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. د ځکه چې د ورستۍ راپورونو په اساس افغان کډوال په پاکستان کې په بیلابیلو نومونو ځورول کېږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
ایران د هغو انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلې چې په هغه وخت کې د شلو تنو د اعدام په تړاو باندې سوي وو. د ایران دولتي رسنیو د هغې و د بهرنیو چارو وزارت ته ویان بهرام قاسمی هغه څرګندونې خبرې کړې چې لویدیځ د ایران په کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړی دی. قاسمی ویلي په داسې حال کې چې ایران په خپله د تروریزم قرباني دی نو دغه هیواد به د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره تر ټولو ښه هڅه وکړي. قاسمی دا هم ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کې هغه شل تنه اعدام کړی چې بېګناه خلک یې وژلي وو او تروریزم یې خپراوه. راپورونه وایي د اعدام سویو ډېری کسان یې د کوردي اقلیت سنی مسلمانانو چې روانونه یې زندې سول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زید رادل حسین پرون دغه کړنه یوه جدي بې عدالتي وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو له مخې ایران چې تر ډېره شیعه مېشت هیواد دی تیر کال لږ تر لږ 900 تنه اعدام کړي دي. ایران تیر کال تر چین وروسته دوهم هیواد وګڼل سو چې تر ټولو ډېر اعدامونه پکښې سوي دي. اسرائیل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه ایدانا سم بولی چې وای له ایران سره د تیر کال اټومي موافقه کولای سي د تهران اټومي فعالیتونه محدود کړي. اوباما د اگست پر څلورم نیټه ویلی وو دغه موافقه هغه سي چې موږ ته مدلو د کار وکړ د نه یوازې موږ استخباراتي ارزونه ده بلکې د اسرائیل د پوځ او استخباراتو ارزونه هم همداشي. هغه وات چې تر ټولو ډیر دغه تړون سره مخالفت درلود. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د دې تړون تر ټولو سخت منتقد دی ویلي چې د ایران د اټومي تړون په اړه د اسرائیلو نظر نه دی بدل سوی. د اسرائیلو دفاع وزارت هم وایي چې دغه تړون له زیانه خالي نه دی او ایران به د اټومي وسلې د جوړېدو راونه ګرځوي. دغه وزارت وایي دا ډول موافقې ګټه نه لري او د دوی په خبره د ایران په څیر تروریستي هیوادونو په وړاندې مبارزه کمزورې کوي. د فرانسې په شمال کې د نورماندی د روین سیمې په یو بار کې د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه دیر لستنه مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. د بار لاندېنی منزل هغه وخت اور واخیست چې د کلیزې مراسم پکې روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن په ویلامیه کې وویل د اور د علت معلومولو لپاره څېړنې پیل سوي دي. راپورونه وایي د کیک پر سر لګېدلې شمې د اور د خپرېدو سبب سوي. ویل سوي قربانیان د 1315 کلونو ترمنځ عمرونه لري. په ټپیانو کې د یو تن روغتیایي وضعیت نازک شو. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ژمنه کړې په خپل هیواد کې د ښوونځیو هر هغه څوک به بیرته ترکیې ته ولیږي که چیرې د ترکیې له جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د دوی په وینا تروریستي اړیکې ولري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تور لګولی چې فتح الله ګولن چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د جولای د 15مې د کودتا په تنظیم کې لاس درلود څو دی له واکه لرې کړي، خو ګولن د کودتا په هڅه کې خپل دخالت ردوي. اردوغان له قزاقستان څخه هیله وکړه چې په دغه هیواد کې هغه 3 ښوونځي د فتح الله ګولن د پلویانو له موجودیته تصفیه کړي چې دغه جلاوطنه مذهبي مشر یې چلوي. انقرې ته د خپل رسمي سفر په پای کې د قزاقستان ولسمشر مشر نظربایف پرون له خپل ترکی سیال اردوغان سره یو ځای ګډ کنفرانس کې وویل که په دغو ښوونځیو کې هر څوک له تروریزم سره اړیکې ولري موږ به د ترکیې له غوښتنې سره سم اقدام وکړو. نظربایف زیاته کړه په قزاقستان کې دغه ښوونځي د دولت تر کنټرول لاندې دي او 90% ښوونکي یې قزاقان دي نه ترکان. او د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې تیره شپه د 2014 میلادي کال د دوبی اولمپیک سیالۍ په خاصو مراسمو او شور سره پیل شوې. د سږ کال په دغو سیالیو کې د 250 هیوادونو ورزشکاران په 240 سپورتي رشتو کې مسابقه کوي. په ټوله کې به 306 سپورتي مسابقه وسی. دغه سیالۍ به د اگست میاشتې تر 28 روانې وي. د روحلان اکپا په ګډون یو ډله افغان ورزشکاران هم د ریو دی جنیرو په سیالیو کې برخه لري. توفیق بخشي د جودو، کیمیا یوسفی د نجونو د ځغاستی او عبدالوهاب ساحری د نارینه و د ځغاستی په برخه کې برخه لري. د خبرونو پای.
بل قدر منوریدون کو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ په پانه کې کتلې او اوریدل شي. د راپورونو لمخې په هلمند کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی چې تر ډیره ملکیانو ته تاوانونه رسیدلی دي. افغان ولسمشر د عوایدو له زیاتوالي خوښي وښوده او وی ویل چې د عواید به په ښه مدیریت سره دوه برابره لا زیات سي.
عواید افغانستان 22% پایدار بلند کردین و امروز مژده‌ای را که به ملت افغانستان تقدیم کردین ای بود که یه عواید انشاءالله تعالی دوچند شده میتونه.
دونیز پروګرامونه حقیقت سره او تاندې څنګه هم درته خبرو. په حقیقت سره کې د افغانستان د هوایي پوځ د عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک مرکه اوري.
د افغانستان د هوایي پوځ وضعیت تخنیکی او پرسونل د نگاه نه ولاس په لاس کې کیږي. تیر کونه سخت کار د موافقتو پیشرفت کړ دی.
تر پای را سره پاتې شي. قدر منوریدون کو بیا هم خرغ لکه څنګه مچې د پروگرام په معرفي کې وریده دغه پروگرام تر ډیره پورې په هلمند کې روانونه امنه او په دغه ولایت کې د عام خلکو وسنی او وضعیت ته ځنګړې شوې ده په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دی همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی او دا هم باید ویم چې په هلمند کې د افغان پوزیانو مخکنی اپراتیفي قومندان او د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان را سره په استودیو کې دی او د هلمند وضعیت په اړه به له دوی سره وروسته تحلیل هم ولرو خو لومړی به ورسو دای ته دای سب ستړي مسې په هلمند کې اوسنۍ وضعیت څنګه دی په ځینو سیمو کې ویل کېږي چې جګړې زور اخیسته له هغې ډلې ویل کېږي چې لښکرګاته په لس کیلومتره کې جنگ سخت روان دی که څنګه
استرګیسه سلامونه تاسو ته کارمان صاحب ته او کاکا صاحب ته دغه ورځونکو ته دمګړې تاسو خبرې کوم په نادلې کې شدید جګړه لسته اما د چانجر په سیمه کې پر هغه ځواکونه چې د بشران د هجرې له سیمې چې کارمان صاحب ته ملي راغلي سیمه د باباجي پر سړک د چانجر اول اجرایي ته نږدې موقعیت لري د وسوال له خوا خال د دې کېږي اما شدید جګړه وجود نه لري په سیمه کې ولی ویل کېږي ډیر زیات شمیر ټانګونه او سرتیري د چانجر سیمه ته چیرمه ده په دې سیمه کې او غواړي چې عملیات پیل کړي
بلې په دغه جګړه کې خلکو ته به هم ضرور تاوان رسیدلې وي خپل کورونه پریخي دي ل نادالی هم کړه شوې دي دغه وضعیت څنګه ده
که تاسو وسوم لارته د چانجر او لشکرګا ترمنځ سړک باندې د بولان په مربوطاتو کې ممکنه چې نو وګورئ چې ډیر شمیر کورنۍ د خپل وړو وسایل په واسطه باندې نادالی په خاص ډول چانجر سیمه د مربوطات ګروپ شش او داسې مې پرېږدي او لشکرګا ته راځي موږ نن سهار د چانجر او د مارجي ولسوالۍ اړوند درایي سیمې ته ولاړو موږ په قانون کې ولیدل چې یو شمیر کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې بیرې دي چې د کور کوم شی ورسره وي اړولي وه د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوله او ویل چې که امکان ولري حکومت ورته به سرپناه زمينه هم مسئله
بلې مننه
چارواکو دغه شمیر سنويته چارواکو دغه شمیر زر کورنۍ کړی دی خو ولایتي شورا دا شمیر ډیر زیات بولی او وایي چې په تیر په دغه روان کال کې د نامې لامل تقریبا تر شپېته زر ډیر کورنۍ د شمالي او جنوبي او مرکزي منطقه د نامې په واسطه
بیا ورسته پښتنه یو د تلفاتو شمیر کې تاسو ته ویلي وی چارواکو په همدغه ورسته یو څو ورځو جګړو کې او بل چې د مرجی پهړه هم ویل کېږي نن سهار داسې اوازې وی چې هلته هم جګړه روانه شوې ده په مرجی کې څنګه خبرې دي
د نړیوالې د جګړې سره جوخت په مرجی ورسوالۍ کې په خاص ډول د مرجی د ورسوالۍ او د کمانډانۍ په ودانۍ کې کوم سرتیري په میاشت پروګرام باندې ډیر خنړی او په بیساري ډول داسې جګړې سویلې خو د تلفات په اړه تر اوسه متاسف نه چې حکومتي چارواکو نه په نړیوالۍ کې او نه هم په مرجی کې د کار کوم ور کړی د عمر ځواک مشخص په تلفات باندې څه کړی هغه ویل دي چې وضعیت د جګړې په حال کې دی دا معلومه نه ده د کیک نوول کیری څومره تلفات بلیا ما کریم اتل د ورځې وړاندې په کندهار کې د کورنی چارو وزارت او د فاده وزیر د ترڅنګ د جنرال نیکولسن په وګړه غونډه کې ویلي و چې تر پنځه سو ډیر افغان سرتیر څخه تلفات او شیدل چې د دې سرتیر یو غاټه شمیره په دغه جګړو کې وژل شوی
بل ډیر مننه کوم الیاس دا یو چې په هلمند کې د ورستي وضعیت په اړه باندې مکتب تازه جزئیات راکول په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي او په هلمند کې د افغان پوجانو مخکنی اپراتیفي قومندان خغله جبار قهرمان سلیم شه په خیر غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله په هلمند کې لزګونه زر افغان ځواکونه مصروف دي بل اخر د څوسو وسلوال مخالفینو پر ضد ولې نسیدري دلې ولې دغه جګړه نه مهار کیږي ستاسو په نظر
لومړی لیدونکو اوریدونکو ته تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ټول تخفل نیکي له سلامونه وړاندې کوم او غواړم چې د دې جګړې یو لږ څه تفصیلي دوه ابعاد توضیح کړم یو خو دا اړخ دی چې موږ د دوو مملکتونو سره هم سرحدي لکه ایران او پاکستان او هغه دواړه په بشرمه ډول د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي او د دیالو سکالو په جریان کې زموږ نظام ونه توانېدی چې دغه دواړو مملکتو سره چې موږ کوم سرحد دی چې دا سرحد په دقیق ډول باندې دوی وڅارلای شي یا کنټرول کړي او یا هغه بند کړي نو د وخت چې د ملا نصرالدین کلا جوړ کړي درې طرفه ته دیوال ونه لري
یو طرف ته د دروازه پکښې شي غټ کلب دی ور اچولې او ته پکښې ناشته خوشاله چې زه کلاله رم نو بیا دا ګناه په اصطلاح باندې د کېدای سړی هغوی ته دغه نه کي ما درته وویل چې یوې دغه منطقوي اړخ دی خود به پرا منطقوي اړخ هم لري چې د لرې ځایو به هم خلک د دې جګړې څخه د ځان په نپه بهره پورته کوي دواړه اړخه هم بې حکومتونه ګټه پورته کوي د منطقې او د پرا منطقې په سطحه هم بیا هغه د دوی مافیایي ډلې او ټپلې چې دي چې په د جګړو څخه ځان ته ویلي هغه به هم ګټه پورته کوي دغه د قضیې د جګړې یو اړخ دی اساسي اړخ یې زموږ خپل په کور کې دننه د دغه پردي جګړې دپاره بستر چا آماده کړی دی دوو ډلو افغان حکومت په نامه چې څوک دي او د طالب په نامه چې څوک دي لوی مسؤلیت د چا په غاړه دی د افغان حکومت په غاړه دی هغه امکانات چې د افغان حکومت په اختیار کې دي د افغان حکومت سره په لاس کې دي که چیرې دغه د یو سالم او مصمم مدیریت تر ادارې لاندې واقعا د دغه امکاناتو څخه مسمره بهره برداري وشي درسته استفاده وشي د نابکاره خلکو مخ ورتور شي هغه څوک چې د دې جګړې څخه د ځان بلډنګونو په فکرونو کې دي هغه څوک چې د دې جګړې څخه د شدوري غوا په فکر کې دي هغه څوک چې د دې جګړې څخه د خپلو بچیانو د تعلیم او د زده کړې شرایط په پردیو ملکونو کې برابرولو په فکر کې دي د دغه مضرو انسانانو سم مدیریت اخیستل پکار دی مدیریت مصممو خلکو
یعنې څه فکر کوئ مدیریت کې اوس هم دغسې خلک شته
بالکل شته که نه وایي نو دا جنګ څه معنا اوس که تاسې دغه د هلمند د ولس ما اواز اوري که دغه مخالفین تاسې په شمار وشمارئ سوونه خلک دي وخت کې چې سوونه انسانان دومره لوی چالش واقعی کیږي چې د زورونو قواو چې هغه هم تیاره ولري هم توپ ولري هم ټانګ ولري او دا په چالش کې واچوي د دې اساسي زاب په کوم ځای کې دی خو په مدیریت کې زاب دی که مدیریت مصمم وي مدیریت سالم وي خو د دې قوا څخه سالمه استفاده کوي اول د مخالف مخه په دشت کې سړی رانیسي په مرز کې رانیسي د کور د بندې رانیسي جنګ خپل کور ته نه راوړي دغه دیارلس کاله کیږي دغه د دولت په نامه چې موږ کومې لشکرې جوړې کړې دي جنګ یې راوړی دی خپل کلو ته مساکله یې د مساکلایانو په وینو لویشت لویشت ورنګول نوزاد یې د نوزادیانو په وینو لویشت لویشت ورنګاوئ ساروان کلا او سنگین د سنگینو د ساروان کلا په وینو ورنګاوي مرجع د مرجع د خلکو په وینو ورنګول دغه دوی درې ولسوالۍ پاته وي لکه ناوو لکه په اصطلاح باندې ګرمسیلو لکه په اصطلاح باندې نادالۍ چې په دې کې یو نسبي امنیت و نسبي کراروالی و دې ته یې ښه پوهېدل چې دا خلک هغه د سره راټول شول دا ما سړي اطلاع ورکړې ده چې دا خلک دا د سره راټول شول دوې ورځې بعد پنځه ورځې بعد په دغه استقامت په دغه استقامت کې تارکات باید وکړي دا ممکنه وه چې د دې مخه په دښ کې نیول سوی وای د دې مخ کې د وخت تر مخه نیول سوی وای وخت چې سړی هیڅ دا کار نه کوي د ټول شانو په طرف په دغه کې به تفاوته پاتېږي دا خلاص پر دې دلالت کوي چې فقط په دې جنګ کې د خپلې ګټې په لټه وخت چې په دې جنګ کې د دې دواړو طرفو د دغه مسولینو ګټې نه وي دا د علمت خلک زما آواز اوري د طالبانو په نامه یو څوک دلته والی دی د منان په نامه باندې دا منان ځوان راولار سو دغه چې زه په هلمند کې ولم یوه ښځه یې په څلوېښت لاکه روپۍ باندې دغه کلایګاس خلک د زما آواز اوري د شهزاده په نامه یو څوک د دې لور یې وغوښتل درې څلور یې مخکې درلودې دا یې هم وغوښتل سار یې وغوښتل مازدیګر ته څلوېښت لاکه بیا ورکړلې بیا ورلې ورسره یو ځای سو اوس نو د ده پلار بیګراوند چې تاسې وګورئ چې د دې د پلار څوک و هغه بیا ادبي کېږي خر نه درلودې چې د ژرندې پورې پیټې پورې یوسي چې دی دا ناروا جنګ پر دې ملت تعمیل نه کړي د کومه ځایه دا پیسې پیدا کړي ستاو خواته دلته کومندانی کلی اردو د اول مورز په کابل کې مثال پنځه ورځې مخکې د زوی وعده یو یو څلوېښت پنځوس زره ډالر خو په دې وعده کې به دا پنځه ستاره هوټل کې مصرف کړي دا د جنرال په معاش نه کېږي وسړی خو زه هم په دې وطن کې جنرال پاته سړی
طبعا افغانستان خو په فساد کې اولو دوم راغلی دا به د هغې ښکارنده وي په هلمند کې مو د جګړې د مدیریت په اړه باندې اندېښنه وښوده تاسو هم څه موده هلته د جګړې مدیریت په لاس کې درلودئ تاسو مشخصا څه وکړل تاسو ته ولسمشر حتما واکونه هم درکړي دي په دغې موده کې مو څه وکړل او څومره
دی چې دا لږ توضیح او تشریح کړو ډېرو خلکو ډېرو دوستانو زه تر سوال لاندې راوستم چې وجه وره ته خبرې ډېرې کوې ولې عملا ولاړې هلته په ساحه کې ولې ناکام شوې زه هلته د یو اماهنګ کننده په صفت ولاړم نه د مجري په صفت مجري څوک دی کومندان افغانی قولی اردو مجری څوک دی کماندان د پولیسو کماندان د لیوا پوج د چا سره دی پوج د سره دی عسكر د سره دی زما مکلفیت دا وو ما دلته مشوره ورکړل زخپل ډاکټر صاحب اشرف غنی وغوښتم چې څنګه ممکن ده چې د یلمن مشکلات ته موږ نه پایټک کشیردو ما ورتل دغه ټول قوتونو ترمنځ قوي همغږي متحد خوځښت دا د مشکل د حل لاره ده ول دا څنګه ممکنه ده مال د دې پراس کې یو جنرال تعین که بیا ما ټول دا کار ته موقتاً وکړه ولاړ سه دا خلک اماهنګ که کله چې زه ثانیې ته ولاړم چې زه باید دې اماهنګ کړم پر یوه لار یې کړم هلته چې زه ولاړم زه اتومات د دې د ګټو سره ټکر واقع شوم وخت کې د ګټو سره څنګه ټکر واقع شوم ده ته ورکول شوي دي چې 1500 تشکیل چې 1500 عسکر جوړ کړه دی ځوان مې لري 200 عسکر درسو دا په جیب کې اچي ورکول سوي د 300 مل ساله لره م 200 مل ورکول سوي د زرمر مې لره م 300 مرمې دا چې سوي د انوري چیرې دي دلته خو اتومات په ټکر کې راځي دا ټول زما سره یو قسم خصومت علت تولاړي ولې ما بیا مقاومت په دې خاطر وکړ چې زه وای د دې جنگ حقيقي جرنه راو بازم چې آیا دا اوس مخالفین دومره توانمندي هيا علت څه شي همي د خپل قوتونو جاج واخستي امی د مخالفینو جاج واخستی امی د موهیت او د ولس جاج واخستی ملت ته دواړو تر چړو لاندې دی د یوې خوا څخه په سپینو کالو کې د اسلام تر نامه لاندې چاړه پرېښې ده بل برګ ورته اغوستې ده دیم چاړه پرېښې ده دواړه د دې ملت سره هغه ناروا ظلم کوي چې ولاکې څوک یاد یهودو سره وکړي یاد نصاراو سره دا اوس ملت سپر کړی دی دواړه د ملت په کور کې یو په یو کور کې ولاړ دی بل په بل کور کې او دغه کور ښځه په منډه ده په ځغاسته ده که د دې زړه پر سوځل کېدلی باید د دغه مخالف مخې په دشت کې نیولی که د مخالف زړه پر سوځل کېدلی باید په دغه کورونو کې جنګ نه وای کړی باید په باور
مشر د استاد په توګه باندې تاسو ولسم مشر خبر کوي چې په هلمند کې زده د خلکو د ګټو واقع سم پرځت کې
زره اعظم درته ما چې دا ټول شان را وایستل ټول به د کاغذ پر مخ راالم رسمن می در ډاکټر صاحب اشرف غنی پر میز کې شو چې ډاکټر صاحب ما د جنگ جرل په ادا کړ ستي مخالفین دومره قوی نه دي دیش برابر استا امکانات پر دی نړیوالو تی ته پرا خور کافی امکانات تر کړی دي د هلمند امکانات د دې باعث ګرځي چې د کوشنی مملکت دفاع ور باندې وشي دا فقط زاب ستاپ مدیریت کې دی دغه مدیریت د سهمی حالت او باسه دا د کواری او د چاپلوسی د حالت او باسه دا په اشتلا باندې یو مسمم حالت ته وخوځوه سرباز سره مینه وکړه سرباز ضرورت په واقعیت کې ورال که اصلا د دغه ملي امنیتي حدونو بنیاد غلط شي شو ولې غلط شي شو ته چې تر څو د افسر د عسكر په واقعیت کې د ژوند تضمین نه کې ژوند څنګه هم به معاش کافی ورکه ام به د کور شرایط ورته برابرې ام به بچی ته د تعلیم شرایط برابرې ام به بچی ته د تداوی شرایط برابرې ام کدی شهید سو پس د مرګ به د ژوند بچانو غم خوري کدی زخمی سو در هر ملک چې ضرورت ته د
حکومت به ترې اندازې دغه کسا دغه مسایل په پام کې نیولې مثلا شهیدانو ته پیسې ورکوي زخمیانو ته
څه قربان دي سم پکه 2000 افغانۍ ورکی په 2000 افغانۍ باندې سړی سره غزانه پیدا کیږي چې خپل کمانډان جنرال ویني چې هغه بلډینګ جوړي وزیر صاحب ویني چ تعمیر جوړي جګړن صاحب او ډګروال صاحب ویني چې تعمیر جوړي د خپل ولسوالۍ کمانډان ویني چې په شپېته لکه سار شو زغواړي ما ځګر یو دی نو دی لیونې دي چې په 2000 روپۍ ځان وژني هغه بیا د سوای وای ته مې روژې وا دغه بزې وژنه زه به د روژې خورم هغه بیا په اصطلاح باندې هغه صداقت چې په کار دی باید وي چې ونه کې
خو خیر سرتیری په هر صورت کې خپل صداقت لري او هغه د عملا جګړه کې او تمام
رضا یو خطا ځان خطا استل چې موږ خطا باسو او یو دادی په اصطلاح باندې چې موږ په واقعیت کې د تیرو پر ژوند باندې باید فکر وکړو زما په نظر باندې زه په خپل په یو شمه سره زما د وطن لپاره یو لکه عسكر پکار دی ولې سم پکار دی باید هغه ضرورت سم را پشي هغه باید داسې را پشي چې دوی مطمئن شي په دې چې پاسته مرګم زما ژوند ته دغه دی زما د اولادو ژوند جوړ دی زما په زخم کې جوړ دی که زه بر حال هم جوړ دی که زه نه بر حال هم جوړ دی ولې اوس خو دا حالت نه دی قربان دي اوس مشران غواسه خشه دی خوري او کشر چورته ګوري بیرانو شهر شي په لاس ورلی کده ملت ستونی په لاس ورلی د ملت ستونی ښه کاږي کمرمه مرمه په لاس ورله مرمه ولا کدر پرېږ دي چې بازار ته نه کی کده چې نور نه دغه ټانګ ټانګ خوراولي په بازار کې
درې ولسمشر بیا ولسمشر څه ویل څه جمعنه یو خړه څه کوي
دا ټول شهر مې د ولسمشر پر میز کې شو دا مې د وزیر صاحبانو پر میز کې شو چې خلګو ستاسو د جنگ جرل ما پیدا کړل مشکلات مدغه دي کته دا مشکلات ته د حل لار غواړي ما ته موکي راکې چې زکار اهلی کار ته وسپارم د بیکار خلکو لاس ته
راوت یعنی توزیان مدیریت مغختل چې بدل کې مکمل
په قصه کې بالکل 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 هغه څوک چې خدای پیژني هغه څوک چې وطن پیژني هغه څوک چې افغانستان پیژني هغه څوک چې حب د وطن لري هغه څوک چې مینه د وطن لري هغه ته موقع ورکي هغه به دغه امکانات سم مسمره ګټه پورته کی زتا ته خطر کوم چې پشپش میشت کی پټول
نو دوی څه وای دوی غواړي دغه کار کوي
خلې چپد خلې چپد دا سوال جواب به دوی ورکي چې ولې چپیاس کزې زاپه خبره کوم زه غلط ژغېږم لطفاً دې د استاد رادیوز ما आवाज واوري ما دې وغواړي چې جبار ولې زاپه خبرې کوي تا خو مشته دا شان نه دراوړي ولې کما دا ټول راوړي د دا دواړو طرفونو ظلم راوړي د دې ملت مظلومیت می راوړي او د دې پرمیز می شي او د یو ته چپ ناشته په استلا باندې صرف دې ته خوشاله دي چې ولا پلانې سره څه سره دي زه درته مش د ډاکټر صاحب اشرف غني سره د څورې مخ کې سفر درلودي دغه ته څنګه میږي المنته ډګر جنرال دریشی کړي کمانډان د قولي اردو سینیم 15 پټه کال په شاوخوا کې در ډاکټر صاحب یو دوه کال یا کال بیا کشر یا به نه کشر یا به امزولي په واسه دي چې د رسمي نظامی رسمي تعظیم وکي د ډاکټر صاحب اشرف غني لاس مچکی یو سړی چې خایف نه یو سړی چې کمزور نه زاپ و نه لري تایل دلې په دغه سنو سال باندې یو نفرم دی ماغوست دی منصبدار مې او ډاکټر صاحب ته ځواب ته مې نشته کومه
د پارلمان کې هم د هلمند خلکو استاد یاسي دغه خبرې د بل اخره د راپورته کولو لپاره پارلمان کې هم کله داسې با سوي دي چې موږ دغه مسایل را مختکړي او ولسمشر
ټول د پارلمان د وسیلې مې کار اخستې مستقیما تللې د خدای روی د قران روی د پیشوار روی د ټول ورته نیولې دي چې اوجز زاری سویدی دا ټول مورته کړی دی مال کلی ونیم بومیزی دیوانه خانه ته کی زاپه ژغېژم بومیزی اغه خبر د پزندان کی می واچوي کله پر حق ژغېژم خدای ته وګوري قران ته وګوري دغه مظلوم ملت د غاړي چاړه پورته کی یو پسپینو کالو کی د یو خوا چاړه پرې شه د بل د بل خواسه دیمه د کوره پیراره کړی دی او په کورو کې تاسو ګرځي او یو هم د خدمت ناری ورته وي بل هم د خدمت ناری ورته وي نه ته خدمت ورته کړ نه د خدمت ورته کوي ورکی دی ملت ته مینه ورکی دا جنگ جالی دی دا جنگ پر دی ملت تعمیل سوی دی خصوصا پر موږ المندانو باندې دا جنگ تعمیل دی موږ د بدبختی کند ته واچول وس یو جنرال را لیږي وای ته ولار سپ اسلام باندې عملیات وکه په سارون کلا او سنگین کې امنیت تامین ک دی رالی ودرې دی لزر کورونه د خلکو وران کړ ول کورونه ورانه وسړه ول دا د سړک غاړي ته نشدی دی په دې خاطر ورانوم چې زه امنیت تامین کم وسړه دا ته په کوم مکتب کې ویل دی چې سړی د ولس امنیت تامینی کورونه نړنګي کوری ور جوړی امنیت ور تامینای شبخانه ورته جوړی مکتب ورته جوړی که دا کوم مکتب چې تا ویل دي چې زیولار سي د خلکو کورونه نو خولار سي د خلکو باندې غاز استعمال کی بیا په خپل امنیت تامینیږي بیا په زیو راځي ته خپل پټان کې زو راځه خپل سندري و انډیواله اشترینګ د داس خلکو په لاس ور کړی دي چې غیر د دې څخه چې غلا پیژنې ناروا پیژنې کاشکې دې مینه د وطن پیژندلای او محبت د وطن پیژندلای د د ولس د بچان هم داس نن سرګردانه وای لکه نه د علي سرګردانه دي لکه نن چې ګرمشیر سرګردانه دي لکه نن چې مرجا سرګردانه ده دا چې د کورم لګسوي وای بل دوزر ورته ولاړ وای او چا ورته ویل وای چې دلته امنیت تامینوم په دې خاطر ستا کور رنګو ستا کور د خو نو دلته به د ادر د ساس کړی وای ولی بدبختانه چې دی بدبخت انسانان خپل بچان په خارج کې تحصیل کوي په لوکس کورونو کې پراته دي لوکس ډوډیګانی خوري ولی د بل پر زامونو باندې شر غو بل جوړ کړي
ډیر زیاته مننه کوم په هلمند کې د افغان پوجانو په خوانی او پراتیفي قومندان او د ولسی جرګې غړی ښاغلی جبار قهرمان چې سټوډیو ته راغلی مننه کوم قدرمن اوریدونکو هلمند ته به ورشو هلته زموږ خبریال الیاس دایی د بې ځایه شویو په اړه باندې ریپورټ رالیږلی ښه ده چې دا ریپورټ په ګډه واورو
که څوم جګړه تر پخوا سره سوې ده خو د نادلی په یو شمېر سیمو کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي د چانجر د سیمې پر مځکه وسلوال مینونه شخبي او پر اسمان جټ الوتکې ګرځي او پر ځینو هدفونو بومونه اچوي په نادلې کې د روانو ناامنیو په خاطر سلګونه کورنۍ لشکرګاه ته تښتي او د جنګ له سیمو امن سیمو ته سرونه پناه کوي اکثره کورنۍ په بولان کې په کرایي کورونو او ځینو نورو بېوزلو په دوکانونو کې اړولې دي د دوی ډیر وایي په یو جوړه جامو کې راوتلې دي او مرسته اړتیا لري
سره کې ورته طالبان له تکشانې بښله د ودانې پر سر ستوري کول مادن مفایده ګرشه په ماسې په یو جوړه کاری کوي ځکه خلاص
خپل راز دوی باخ از مش کوته راز ما ده بل مرخګه روان کړي
مسیر احمد
کوم ځای راځي
مانا دالي درې با مالا داسي اوازه وي چې رااله و د غزي طالبان و چې خپل کډی بار
زدمانو نبي جان خدا سي معلومه چې د ورځ پر ورځ باندې حالت خرابېږي
د تیری اونۍ په شنبه وروسته تر هغه په نادالي کې جنګونو زور واخیستی چې حکومت د وسلوالو څخه د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړ. د نادالي خلک وایي ځکه یې د کور توکې ترې پاته شوي دي چې وسلوالو په ډېر سرعت د نادالي ډېرې سیمې ونیولې او دوی ته د کورونو د پرېښولو خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي د دې وروستیو نامنیو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي چې لا هم حکومت د هغو سره د اوسېدو د ځای او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته نه ده کړې. اخونزاده وویل د دوی سره راجستر سوي شمېرې ښیي چې په هلمند کې د تېر یوه کال د ناامنیو څخه 6000 کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي.
د شپېته زره څخه اضافه د شمالي هلمند خپله د جنوبي هلمند کورنۍ کډه شوي دي چې هغه د لیته شاک ته راغلي دي او امسایه ولایتو ته تللي دي هلته سره ځای پر ځای شوي دي. د شپېته زره څخه اضافه کورنۍ سره ځای شوي دي. دا په یوه کال کې د شمالي هلمند او د جنوبي هلمند کې چې دا جنګ شروع شوی دی د تېر یوه کال څخه تر دې اوسه پورې تر شپېته زره اضافه کورنۍ بې ځایه شوي دي.
سره لدی چې د هلمند په خانشین، ګرمسیر، نادالی او نارسراج ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي او د جګړو له امله د بې ځایه سو او عملاً بې ځایه کېدونکو کورنیو د دقیق شمیرو معلومول اسانه نه دي. خو د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي هغه کمیسیون چې د مستحقو کورنیو د معلومولو په خاطر ټاکل شوی دی تر اوسه زر کورنۍ تثبیت کړي دي.
له هلمند مو د بيزر شويو په اړه باندې راپور د هغه بيزر شوي چې د نادلي او زینو نور سیمو د جګړو لامړه ل عمل نور سیمو ته کړه شوی اوس وخت په سختو حالاتو کې شپې ورځې سبا کوي. د وخت په افغانستان کې 2:30 بجې د ناجس په استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وی له هغه ورسره نجيبه زمان د اقتصاد نړۍ خبرونه دراوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسو ټینګار وکړ. د فراه پښتورود او بالابلوک ولسوالیو څخه د ورستۍ جګړو له کبله کابو 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د ازري او خاک جبار د لوی لارې د ساتنې قومندان د خپلو څلورو نورو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وژل شوی. ایران د هغو انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی چې په هغه هیواد کې د 60 د اعدام په تړه وربندې شوي وو. اسرائیل وایي د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د دغه هیواد دریز نه دی بدل شوی او د امریکا د ولسمشر هغه ادا ناسمه بولي چې وایي دغه موافقه کولی شي د تهران اټومي فعالیتونه محدود کړي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې د ښوونځي او هر هغه څوک به بیرته ترکیه ته ولیږي چې د ترکیه له جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولین سره تروریستي اړیکې ولري.
د افغانستان د کسبکارانو ملي اتحادیه وایي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د باسین زدران د سوداګریز مارکیټ د سوځېدو له امله د دغه مارکیټ دوکانداران شاوخوا 8 میلیونه ډالر زیانمن سوي دي. د دغه اتحادیه رئیس محمد محسن سپاهي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه مارکیټ کې د اور لګېدنې علت څرګند نه دی او د موضوع د څېړنې په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. د ښاغلي سپاهي د معلوماتو له مخې د باسین زدران په مارکیټ کې 1200 دوکانونه فعال و چې ټول سوځېدلي دي. د کابل په کوټي سنگي سیمه کې د باسین زدران په لوی سوداګریز مارکیټ کې د تیرې پنځشنبه په ورځ اور ولګېد چې د مالی زیانونو ترڅنګ پکښې یو تن مړ او څو نور کسان ژوبل سول. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه له حکومت څخه غواړي چې پر کورنیو تولیداتو مالیات کم کړي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې رئیس فضل الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د لوړو مالیاتو لګول د دې لامل سوي چې د کورنیو تولیداتو بیه لوړ سي او دغه تولیدات بیا د بهرنیو وارداتي اموالو په وړاندې رقابت نسي کولای. شاغلی مشکانی وایي چې صنعتکاران اوس مهال حکومت ته 6% انتفاعي او 10% عایداتي مالیه ورکوي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بي په دې توګه دي: یو بوجي پاکستاني اوړه 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه هم په 1200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 2400 افغاني، یو درنیمنی بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1600 افغاني، او نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 9 افغاني او 1 لیټر ډیزل په 14 افغاني پلورل کیږي. د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ دیرش پله، یو یورو دوه اویا افغانۍ اتیا پله، یو انګلیسي پاوند شپږ اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه لس افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل ده، او نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې کتلې اوریدل شي، او همدارس فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی، کولای شي دغه خبرونه هلته هم وګوري. اوس به ورشو یو بل راپور ته. د افغانستان د مالی وزارت د عامه مالی چارو د مدیریت پنځه کلنه نوې جوړه شوې کړنلاره معرفي کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ د دې کړنلارې د معرفي کېدو په غونډه کې وویل، د یادې کړنلارې په پلي کېدو سره به د دولت په عوایدو کې دوه چنده زیاتوالی راشي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی.
مننه ستاسو نږدې صاحب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ځینو دولتي ادارو کې اصلاحات راغلي دي، او حکومت دوامدارو اصلاحاتو ته اړتیا لري، او نورې ادارې هم مکلفې دي چې اصلاحات رامنځته کړي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د مالی وزارت لخوا د عامه مالی چارو د مدیریت پنځه کلنې نوې جوړې شوې کړنلارې په اړه وویل چې په پلي کېدو سره به د افغانستان عواید چې اوس 22% لوړ شوي دي، دوه چنده نور هم لوړ شي.
در عمل شما ثابت کردین که در تحت مشکل ترین شرایط عواید افغانستان 22% پایدار بلند کردین، و امروز مژده‌ای که به ملت افغانستان تقدیم کردین ای بود که یه عواید انشالله و تعالی دوچند شده میتونه، و از او کده زیادتر و ضرورت است.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د عامه مالی چارو د مدیریت پنځه کلنه کړنلاره لومړی د افغان متخصصینو لخوا جوړه شوې، او بیا د بهرنیو متخصصینو لخوا تایید شوې ده. اکلیل حکیمی وویل چې له دغې کړنلارې څخه هدف له مالی منابعو او امکاناتو څخه ګټه اخیستل، د بودیجې پلان تطبیق، او له هغه څخه درست راپور ورکول دي. ښاغلي حکیمی وایي چې په نوې کړنلاره کې د هم یادونه شوې چې څه ډول له بودیجې څخه د وسیلې په توګه ګټه واخیستل سي.
امی هدفی که دمی سند است دو چیز است. اول از منابع و امکاناتی که داریم چطور به بهترین وجه استفاده کنیم که بهترین خدمات برای مردم بکنیم، و بخاطر که کار شود چطور بودجه را باعث یک وسیله استفاده بکنیم تا پالیسی های حکومت را ما تطبیق بکنیم. برای از این کار راه های پیش بینی شده که چطور بودجه به شکل درست پلان شود، چطور بودجه تطبیق شود، و بالاخره بودجه چطور راپور داده شود.
ښاغلی حکیمی وایي دغه سند له موږ سره د شفاف حساب ورکونې په برخه کې له عملي اقداماتو سره مرسته کوي.
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله افغانو چې د عوایدو د زیاتوالي د پروګرام په اړه باندې د کړنلارې د معرفي جزئیات ورکړل. اوس هم ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی حقیقت څه دی؟ اورئ چې د افغانستان د هوایي پوځ د عمومي قومندان عبدالوهاب وردک سره مرکه شوی، او همداراز وروسته له هغه به د تاندې څانګې پروګرام په بیا ځلي توګه واورئ.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د ځواکونو په جګړو کې زیات شکیل دي. د هوایي ځواکونو عمومي قماندان وایي د محل هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا سل پروازونه ترسره کیږي، چې د اتیا په شاوخوا کې محاربوي او پاته نورې اکمالاتي دي. خو د دقیقو اهدافو په نشه کول هغه څه دي چې له هم هوایي ځواکونه پکې لستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت وایي هڅه کوي څو د بهرنیانو په مرسته د هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي، او د محل د هوایي ځواکونو یو شمېر پرسونل او پیلوټان عملاً په امریکا او چک جمهوریت کې په زده کړو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناټو هم ویلي چې شاید افغان هوایي ځواکونو د لا ښه فعالیتونو لپاره نوي سلاکارانو ګماري. د چې افغان ځواکونه اوس څومره الوتکې لري او د جګړې په ډګر کې د دوی شکلتیا څومره ده، دا نور مسایل. ما قسیم سولمل د حقیقت صدې په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال وهاب وردک سره مطرح کړی دی.
کومنن کوم جنرال صاحب چې مسلم د مرکې فرصت راکړي، که په لومړي سر کې دارو توس چې په افغانستان کې څه تازه امکانات د هوایي ځواکونو په برخه کې رامنځته شوي دي، څومره تیاری افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دي، اوسنۍ وضعیت کې په لاندې شکل باندې راتوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د هوایي پاوز وضعیت تخنیکي او پرسونل د نگاهونه ولاس په واسه کې کیږي، او په مخ روانو د تیر کونه سره کار پنځه نوي کار د موفقیتو کامیابی او انکشاف پیشرفت کار دیدی قوای هوایی برخه که تا تیر که من مشکلات زیاد درود و هم در تعلیم و تربیه پا بشکم کم درود و خیلی تکنیک پا بشکم زیاد دامادگی پا بشکم زیاد درود و با که من بکر برشو دیخ پر وطن و دیخر کنم پا کرکبانی دفاع بکر او ده هم او مر وکولا شوی او چه دکپا هم تو خرکو تا و تو ملت معلومه ده پا دیل سو پینزی نوی کار که ده مر پا قوای هوایی که یو تغییر آغره ده چه ده قوای هوایی پا سپوب که پا عملیاتو که ام دی پینزی سو ده شوی بیستو نو تغییر داخل شویدی او چه ده ام دی پینزی سو دهش ده وست ده مر پا څالو زونو کې فعالیت کوي په عملیات ماری بیوی کې د قلوردگان و فرقوس و سهم آخری آوی 29 په ټول افغانستان ته په حق باندې نیولی دی فعال سهم لري.
لطفا کوئ د دوی د شمیر په اړه باندې ووایاست چې نه ویشت څومره الوتکې فعلا موجود دي او ام ډي
ام ډي په حدود شلته دیرشو بالو داسې موجود دي په دو څلور زونو کې 29 د اتو نه تر څوارلسو موجود دي او پیلوتان و انجینران همشته دی پیلوتان و انجینران خپل تحصیلات پر امریکا که ختم کرده او دووز پر ایالات متحده امریکا که انجینران و پیلوتان نور هم دی ای 29 دی او دی ام دی پیلوتان پر جمهورت چکی دووز آتا پروازونه کهوی که خدای رضا پس دو میشت و یوی میشت یا دو میشت و باد نه اغا هم پندوس نفر پر دودی چرویخ پندوس نفر پیوتان دی اغا هم را رسی
دین علاوه بربری الوتکیم طبیعی چیسا
مگ نوری هم می عبده الوتکی رو چه اغا هم پا اکماراتو که او هم پا ضربو دی شپیو دی ورزه که سام آخری برا روا دی رومی 235 الوتکی رو چه اغا هم دی موږ دوست هیواد هند دی موږ سره کمک کړی دی په عملیاتو کې سهم آخری په هم په جنوب کې هم په غرب کې هم په شمال کې ترانسپورتي تیارې 30 هم لرو 3270 هم لرو ترانسپورتي تیارې دي هندي چټل تیارې هم دی موږ په قوای هوایي په سبوب کې شامل دي هم په لرو پرواز کوي.
تاسو د عملیاتو یادونه وکړله دم محاله یا سشکل تاسو چونه دخیل یاست با عملیاتو که یو روز مره پا اوسط حد چونه پروازونه کوی
اوسط
محاله باوی یا اکمالاتی پروازونه کوی
اوسط پروازونه دی برازی موگ دی سرونه تیو سرشار در نوینه کم ندی دی نوینه تیو سرشار یو سردیش پروازونه کیگی
هر روز البته
هر روز پا دو حدود کیدی نو پا دو که محاله باوی پروازونه اتیا پینزا اتیا تقریمان دی دیش پیتون هر وردی مالی بایوی پروازه نور اکمالاتی پروازه ندی لکه اکمالات مهمات و مواد غذایی تخیلت شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتو نبیر تا کابل تا ورد
وقت نوقت دستی راپورون موجود دیچ پا دی عملیات که کل کل یعنی ملکی اهداف هم کل کل پناشکیجی د دقت څومره اطمینان تاسو ورکوي چې واقعا تاسو هغه نظامی اهداف چې لري هغه تاسو په دقیق شکل باندې په نظر کې نیسئ او عملیات باندې کوئ.
په افغانستان کې جنگ دی په جنگ شرایطو کې سړی اشتباه هم کیږي لاکن موږ په دو باندې ونه وایو چې دا اشتباه کیږي باید دا دو ته متوجه ونه اوسو نه دا غلطه ده موږ عظمي کوشش کوو دا د موږ دنده ده موږ ته قوای مسله وزارت دفاع شورای امنیت پخپل سر کماندان آقا قوای مسله رئیس جمهور مقتدا وظیفه را کرده چه ده خساره او جلوگیری د طرفات و اشخاص ملکی نباید موږ جلوگیری وکو او په کلکه دو ته متوجه اوسو پالیسی او تعلیمنامه پاس شوي دي پالیسیګان هم دي د پیلوتان و انجینران و سا درسون مخی بور شویدی او ده اخبر و اشتباهگان و تا متوجه شویدی دقیق باید پلانگزاری وشی او زیاد کار پا ادب بانده وشی ادب تشخیص شی خد دقیق چهار تا ملکی اشخاص و افراد نوی او خر ملکی اشخاص و افراد خسارمند نشی.
بله اینه در تایدوی چه لا هم دیت ضرورت چه باید لا نور هم روزان ور کرلسی و زکر چه کلنا کلا در مشکلات را میسه که جیان در تاست تایدوی
درز تایدوی ما چه آقا اشتباهات چه کیگی یا شویدی دوگو ده جلوگیری په خاطر دغو د کمولو په خاطر دغو د بیخی نابودولو په خاطر باید کماندانان آمرین مسئولین او په خپل غمره د پروازی د ټول مسئولیت مګرو او ټول باید کوشش وکو ازمی چې دونه جلوگیری وکو او تعلیمنامی پالیسیگان مد نظر ونیسو او پلانگزاری دقیق وی او په باندې کار وشي.
په دې سره کې بهرني ځواکونه ساسره څومره مرسته کوي د استخباراتي مسایلو پر ټولولو کې او بلاخره د اهداف په تعین کې دوی سره تاسو نه په هماهنګۍ مختزي په عملیاتو کې
د استخبارات اهداف د تعینولو په خاطر موږ الحمدلله کشفي تیاری هم بی پیلوټ لرو هم با پیلوټ لرو دواړه لرو. بی پیلوټ هم شته دي با پیلوټ هم شته دي. خب بندنی وادونه یا جامعه جهانی یا آغیس چه دیموکسه کمک کوی بعض وقت پا مشکل و شرایطو که پا مشکل و نقطو که دیموکسه دی حمایه پا حیز بانده دی امکاری کوی اغم دیره کمه.
پاینده که دست معلومات را کالی سی چه چون نور الوته که قرار دی چه افغانستان تا باید ورکتل سی دی نریوال طولین دخوا مشخصن دی کم حواد دخوا امریکا روسیه که
قوای هوایی در افغانستان در ایالات متحده امریکا در خانه سپورتکی مایکیگی او تجهیزی او انکشاف خواهد روانه در او در طول کمکونه که تعلیم و تربیه در که تخنیک در ایالات متحده امریکایی کوی او پا 2018 که موگه حت مخته هم نور رو تکیرا کوی او پا 2018 که هم چورکی و هم ترانسپورتی رو گفتر پا پلانو کدی تا آخر دی 2018 پوری مخته پا دو کارو که نور هم رو کوی.
شمیره نه معلوم نده
تقریبا پو دو دی دیش و چرویخ تو دسته.
بله او یا روسته پشتانه دا چه بلاخره تر کم کالا پری بده افغانستان هوایی ځواکونه په خپل پښو ودرې ژوند وکړای سي چې پرته له دې چې بهرني ځواکونه هوایی عملیات ته ضرورت دی په خپل عملیات تر سره کړي دا وظیفه به دوی خپل مخته
اوس هوایی ځواکونه د افغانستان هوایی ځواکونه تقریبا 90% د مستقیما خپل عملیاتو کې سم اخلي او په پلانګزاري کې د امکانات د دې لري چې د خپل وطن خاورې نه دفاع وکوي د دښمن داخلي په مقابل کې 90% دا پروسه روانه تا آخر 2018-2019 پورې او که د خدای رضا و تر 2019 آخر پورې موږ په پښو ودرو بیخي مطمئن اوسئ.
بله سلامت سئ. مننه
کوم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په دې تاندې څنګه کې یو افغانه پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتې ورکړه، خپل ژوند یې بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه خو یې خورلڼې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي. ورپسې دوستانو له یوه تنکي زلمي اسد خان افغان سره غږېدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و، خو په لاره څه ور وشول؟ په نننۍ تاندې څانګه کې به واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، مریم امرخیلا د خپلو ننځکو د وخت کیسه کوي چې ښوونځي ته د تلو ارمان یې په زړه کې کرلی و. د خپلې سیمې د جومات ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل، نو د دې له پلار یې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته دې ښوونځی هم ورباندې ووایي.
زموږ ملا صاحب و هغه به ډېر صفتونه زما کول. ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورئ، یوه ټوټه قدی د دې عمر ته وګورئ، دا څه رقم قرآن وایي او دا دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې. نو هغه وخت و چې زما پلار ته دغو ملا وویلې وای چې خیر ده، تر شپږمه یې پرېږده، دې ته اجازه ورکړه چې دا تر شپږمه مکتب وایي. سره له دې
د دې استعداد و چې د ښوونځي پیل یې د اول ټولګي پر ځای له پنځم ټولګي وکړ. د دې له زنده آباد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبي نجونو بدرګې دغه ښوونځی وغوړاوه.
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې، هلته به موترانې ویلې. دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه. ما ورته ویلې چې موږ به بل ته پیل کې ګنجونی برازي او ترانه بوای شیرونه بوای نو اگر سره ومنه لبیا به د ملی سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسولیتونه ما وخصل هر ورځ به میستیج په سر باندې لومړی به لاس موټی ک ویل به زنده‌باد افغانستان ټول ګنجونو بلاسونه پورته کول او دی به هم ویل چې زنده‌باد افغانستان نو مونږ ډیر زیات په لوړ مورال او لوړ روحي سره دغه خونځای را شروع کړ کله چې زما لیاقت زمونږ خپلوانو دوی ولید هغه اوسې زما د پلار د تر زمونو تربرونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپل لورانی مکتبو کې واچولې
ډیر اغلی مریم اتم ټولګي ته رسیدلې و دوستانو چې خونځي ته اور ور واچول شو او د دې خورلنې او کلیوالي په خپلو کورونو کې ناشته
هغه اوسې کله خونځای مو وسوځول سو ټول خلک ودارس ولات نو هغه اوسې مونږ مکتب نه پاتې سولو بده مرغه تقریبا 1200 انجونې وې زما تر اوسه هم په یاد دي سدونه انجونې مکتب ته راتللو مونږ مکتب هم سم مکتب نه و داسې تیږي کله کله فیسبوک کې بعض خلک راپورته کوي زما بیا ډیری وخت ژړه ورته راسي زما د خو ماته هغه انجونې را یادېږي مونږ خپل بوټونه قطار کې خودلا و هغه سي سنفونه مو کله سي اوس راته یادېږي دا اوسنۍ زده کوونکي چې وینم دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم کلي کالي واغوندم بیا ښوونځي ته لاړ شم او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول دا مود وګوره
دا خپل یو خاطره راته وایي چې کومې موسسې په ښوونځي کې یو سیالي جوړه کړې وه او دې له هغې موسسې غوښتي وو چې زه غواړم پاچا شم
یو ځل کاناډا نه مونږ مکتب کې مسابقه چول سوی وه بیا دوی مونږ ته ویلې چې هر چا ښایسته رسم وکړه هغه ته بیا هره برخه کې سیدی راتلونکي غواړي کار وکړي مونږ هغه ته جایزه ورکوو مونږ داسې ویلې چې زه ښایسته رسم کوم چې زه ډاکټره کېږم ماته به د ډاکټرۍ شیان راولېږي او چا ویلې زه معلمه کېږم هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکاږل په هغه کې زه اول شوی وم ما ورته ویلو زه غواړم پاچا سم راتلونکي کې دوی ما ته ډېر وخندل بیا یې راته ویلې وایي ته اطمان کېدلی سې بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی
د مریم امرخیلي په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو دی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي خو نه شو اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله دلته هم له خپلې کورنۍ لریوالي د دې زړه خوړ خو مشکلات یې وګالل دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم
تر ډیرو لیکنې هم کوم مطالعه مې ډیره کړې ده ځینې ادبي ټوټې لیکم لنډ نثرونه لیکم کله کله نظم هم لیکم هر ورځ اتماني او څه لیکم نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې شي
همزولو مریم وایي چې کڅه هم دلته د ماما په کور کې وم خو بیا هم خپل کور خپل کور وی کله ناز وکړه کله نخری وکړه دا شی وخوره هغه مخوره خدا په پردی کور کې کله امکان لري مریم وایي چې زما نه یادېږي چې ما د کله په کور کې ناز او نخری کړی وی همدا علت و چې غوښتل می باید نورونه خويندې می زما غوندي مشکلات و نه غالي خپل او د هغوی د ژوند د خوالي لپاره می خیاطی پیل کړه خیاطی هم دا سې چې لومړنۍ تجربه می وی خو خې بریالۍ تجربه وی
بازار ته تلم د کالی می ولید ما لید خو ولې زه خیاطی و نه کما او ما هیڅ خیاطی نه وکړې زه لاړل ما تیکا می واخله تاسو به باور ونی سی 500 افغانۍ ما له یو چانه قرض کړی ویل خپلوانو نه ما په غوان تیکا راول لغه نو سلو جوړی کالی جوړ کړ واړه واړه د ماشومانو دا بازار ته ویل هغه دکاندار ته لګ لګ زره غلطیان پکې ونی ولې وای دا جی نه دي سم کنور ډیر خاصه کالی دي رانه وای خصله او دکاندار ته ویل مال ته د سی کالی لري چاته ورکی او تبی گنڈی وای وو نو اغه ماته 15 جوړی کالی راکړله دا می ټول راوړل کوته نیم می د ترخه دي تور کړ نیم ما و گنڈل مونږ به دومره پیسې په کار کې غټلې سیاتا ډیر مختلاړو
دوستانو هغه مریم امرخیله چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ واداسې وخت راغی چې د خیاطی په برکت یې د میاشتې کابو 40000 افغانۍ پیدا کولې لدې سره یې جنو نورو رسپانو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنې کولې او یو ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 15 کورنیو میرمنو ته د خیاطۍ په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو میرمنو ته خیر رسیږي
اوس خو ما یو ټولنه رامنځته کړله هغه وخت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایع ټولنه وه نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزله میرمنې دي ټولو ولایتو کې سي غریبې بېوزله میرمنې دي او د لاس کاری زده د دوی لپاره لپاره می کار پیل کړی دا او د زرتار په نامه باندې دا کار ما شروع کړی دا د لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کسي هغه دا و چې مونږ نوې ډیزاین او نوې بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوال ته اروپي جنو د هغه لا طریقه نړیوال بازار دی میرمنو لپاره پیدا کو نو اوس مونږ سره کوم ولایتونه دی پکتیا پکتیکا کاپیسا او ننګرهار همدارنګه میدان وردګ او غزنی لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده اما غواړو چې ټول ولایتونه پکې راګډ کو اوس چې دا تر تارو پورې تر دو شیانو پورې مو دوی ته مواد واخیستله هر چاته مو خپل ولایت ته ور ولېږله زما هیله او ارمان هم دا و چې زه د دغو میرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي.
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالي سره نه و مخ شوې خو یو ورځ په برقه کې مخ پټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه د سترګې پیژنم دا یې کیسه کوي.
زه کابل ته راغلم نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې نو یو ورځ ښار کې موټر کې ناستم په څنګ کې مې ونجلۍ ناسته وه چادرې اغوستې وه دوه ماشومان ورسره وه ماته یې ویلې وایي ستا سترګې زه پیژنم زما دغه لاسې کلک ونیوه وایي چې ته مریم نه یې د دې مخ پټ وه زما لوت وه ما ورته ویلې مال ته څوک یې وایي زه ګلدسته یم زما صنفه یوه ګلدسته نومېدله نو ما چې وکتله هغه هغه وخت کې کوژده م نه وکړی او وړه نجلۍ وه ډېره وړه وه کله چې مې دې ته وکتله ډېره احساساتي شوله ما له زه مریم یم نو زه په غېږ کې ونیولم په موټر کې دواړه سیټ کې څنګ ناستې وو نو هغه ډېره په ژړا سوله ما هم ژړل هغه صنفه مې زه ډېره تشویق کړله ما ماتې ژړل وایي هېڅکله به نه وایي چې زه ستونزې لرم زمونږ ستونزې چې ته ووینې ستا هېڅ هم نه دي او ته به ځان رسوي.
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغییر لپاره کړي او د هېڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړې خو دا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي داسې څه مریم وایي.
زه درته وایم چې کلم دی جایزې په اړه باندې یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی او نه مې د جایزې په خاطر نه مې د انعام په خاطر نه مې د شهرت او د دو شانو په خاطر باندې ما دومره هڅې کړې دي زه ډېره خوشحاله یم او مننه کوم له دې ملګرو مې چې دوی زما هغه زیار او هغه ته هڅو ته یعنی دونه ارزښت ورکړی ده او دا ډېره غټه خبره ده زما لپاره هم دومره چې دوی زه په دې هغه کې یاده کړې یم چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي. دوی ما ته ټلیفونونه وکړل ټولو راسره خبرې وکړلې ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول سي کومې لیکنې مې چې درلودې دوی ته مې ور ولېږلې نو نور دوی پوهېږي کار یې پوهېږي.
ما ویل له خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل. مریم امرخیلی ویل
مبارزې نشي کېدلی شي مونږ یو ځای ته ورسېږو هر څه سي کوو هر هیله سي لرو مونږ باید ونه وایسې دا نه پوره کېږي مونږ که مبارزه وکړو که لږ ذره زحمت وباسو لږ ذره یعنی حتمان هغه هیلې او هغه ارمانونه چې مونږ لرو حتمان ورته رسېږو و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډېر پاک نیت باید ولرو.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوړی مرحله او شرمې دلې اخر می د همتنا مرحله او شرمې دلې وای لوپټې مو له دستاره کمینه دي د لوپټې څښتنه غلی مریم امرخیل مو پیژندل چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستوري په هغه خو روان کړ چې دی غوښت اوس د دستار نوبت دی. اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالي کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ور په غاړه شول پلار یې ناروغ شو او دی مجبور شو چې کور ته ګټه وټه وکړي د سبزی او د میوې مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله خو ښاغلی افغان وایي چې د کار ترڅنګ مې د زده کړو لمن هم نیولی وه د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم هغه نوی څه وو.
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای او له کابله مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې او دې کې د افغانانو دپاره د سولې یووالي همغږۍ بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم او بالخصوص هندي وګړو هندي چارواکو او هلته هند کې د سلمان خان سره هم وګورم چې د بینګ هیومن مشري په غاړه لري او د خیر ښېګڼې دغه مرستندوی کارونه سرته رسوي.
خدای اوس دوستانو په څه ګیله مند دی
ما کوشش وکړ چې یا سفر ته رسمي بڼه ورکړم، چې زه یو عادي افغان وم. چار لکه را سر پیژندګلوي هم نه درلوده. ما د معینیت جوانان څخه یو مکتوب راواخیست خارجه وزارت ته، لیکن بدبختانه باید ووایم چې په اته میاشتو کې زما مکتوب ته حتی هیڅ ځواب ونه ویل شو. خو د هر څه ستونزو باوجود ما یاد سفر ته بس لبیک وویلې او زه ناهیلی نه شوم. او یو درې میاشتې مې ورته ټریننګ وکړو، بایسکل مې واخیست په 4000 افغانۍ، البته دوام لاسو په چنداول کې. ما کابل ادګا څخه دا سفر پیل که مخ په ننګرهار، دوهمه ورځ د تورخم او پېښور ته ورسېدم چې هلته مې دوه شپې وکړې. په مسیر دغه لاره کې یو څو ځای زه ډېر سخت تهدید شوم، ځینې ستونزې وې چې مخکې له اسلام آباد څخه د سفر کولو اجازه را نه کړل شو.
ما ویل ولې دې د دومره هیوادونو ترمنځ هند وټاکه؟ د ښاغلي اسد خان افغان ځواب و:
هندوستان که تاسو دغه لنډو وختونو کې وګورئ یو ښه مثال دی، یو ښه دوست دی افغانانو ته. لنډ مثال یې د سلما ډیم در کولای شم، د چابهار لارې در کولای شم، د افغان پارلمان در کولای شم. لکه ډېر یو مخلصانه ډول باندې افغانانو سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړی، او دې ته هم زه هیله مند یم چې په دغه سفر کې هم انشاءالله موږ ته یو مثبت تمامېدلی شي. ده
سفر مې په نیم کې پاتې دی، خو تکمیلوم یې، او بل سفر مې د ځینو اروپایي هیوادونو په لور دی. داسې څه هم همزولو ښاغلی اسد افغان وایي او زیاتوي:
ما سخت مسیر طی کړی ده، او انشاءالله چې دغه زه په اسانه سره اوس هوارولی شم. اوس مهال خو